د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې به واورئ چې د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. په افغانستان کې بیا د بېوزلۍ تر څنګ خلک د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو مون غنم سل روپۍ 2000 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، صحیح ده؟ یو لیتر تیل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي. ملت څه شو کی؟
د کابل یو شمیر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي د طالبانو د پاسپورت د ریاست له چارواکو د پاسپورت دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي، ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي.
ماشینونه هم را پرشوی دي، نو ان شاء الله په دانی کې څو ورځو کې به د پاسپورت هغه په اړیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال کورنۍ وای ورسله دی چې ادریس خټک د پوزي محکمې لورې د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی. له هیڅ شي خبر نه دی. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری است. نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه دی 14 هجری لمریز کال دی. لیندې یا قوس د میاشتې 15 د 2021 میلادي کال دی. دسمبر 14 ده. پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالډ بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو القاعده داعش پاکستاني طالبان جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکړه اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړي. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 88 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون به له دواړو ګوندونو جمهوري پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي ولري. ورته یو کال وخت ورکول کیږي چې په دې اړه خپل لومړنی راپور ترتیب کړي او د نهایي راپور د ترتیبولو لپاره د کمیسیون ته 3 کاله وخت ټاکل شوی دی. دا کمیسیون به د دغې جګړې یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د 13 اګست میاشتې په 1 کله چې ټول امریکایي او نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل پای ته ورسېده او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمرل چې یو شمیر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پرتسوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا تبدیلیو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 کال په 10 هیوادونو کې 9 او بخې په 2021 کال په 10 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیانو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر اساس په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر اساس په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 200 کیلومتره لږ واټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمشنری یو ان سی آر وای دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمشنری له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټنه بشري مرسته واستول شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په ایران کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د جنوبي کوریا د 2.5 میلیون ډالر مرستې هرکلی وکړ. په تهران کې د جنوبي کوریا سفیر یون کهون د روانې اونۍ د سیشن می پر ورځ د ملګرو ملتونو له دواړو ادارو یو ان سی آر او یونیسف سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره 2.5 میلیون ډالر مرسته کیږي. له دې سره په تیرو اوو کلونو کې په ایران کې له ډیره افغان کډوالو سره د جنوبي کوریا مرستې 10 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام وست په خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د دې سره به افغانستان ته د امریکا له لورې د واکسین مرسته 4.3 میلیونه ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي وست په وینا د دې واکسین تر څنګ امریکا افغانستان ته 4.4 میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او میکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤولان وایي چې تر دې دمه د او میکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤولان وایي نه یوازې د او میکرون د ټست آلی نه لري، بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونو مراجعه کوونکو ستونزې حل کولی نه شي. د افغانستان د هوایی ځواک یو شمېر خزینه غړي له نړیوالې ټولنې په تیره بیا ناتو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي:
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدای شو او نه پکې اوسېدای شو.
دوی دغه راز ویلي، همغه راز چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته غیږ پرانسته، دوی ته د هم پناه ورکړي. د افغانستان د هوایی ځواک پخوانیو خزینه غړو هم دا راز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې معاش نه دی ورکړی، بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان خپلو لیکو ته ورجذب کړي دي. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې بل ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبان، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر التیا ټینګار وکړي. د پاینې حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستانی طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دوی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړې د کابل او څنورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په اساس پر اتلونکو څلی رښتو ساتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 15. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی و. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفی 6. مزار شریف اسمان ورځ د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفی 8. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4.
ازادي رادیو اوري سهارنی لومړنی خبری مجله پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې بې وزلي او لوږه د اوج ته رسېدو په حال کې ده، د بریتانیا څو لویو مرستندویو ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی ماسو وایي افغانستان د یوه داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور بل اسمت سروانه واورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافورد شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس په نټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړیدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان شهر یو وسیدونکې جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وسنه لري.
یو من غنم 2200 روپیه سوی، یو کیلو غوښه 15 روپیه، یو سل شل روپیه سوی، یو لیتر تیل 15 روپیه، یو 80 روپیه سوی. ملت چی شو کی؟
د همدې ولایت د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دی.
تاسو خلک شتاش د اوس خپل 15 کالن 2 کالن اولادونه خرڅ کړل، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل غته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري ورور، هر سړی مصرف اوري په خپل عيش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالت موږ رسیدلی یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې د دې موږ روزي چای ورته د ډول د رقم به نوټونه شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وای په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی هم داراز وای چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 500 کلونو کشر دي په راتلونکو 3 میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبې څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د په افغانستان کې بشري وضعیت خرابت دی، ژمی چټک را روان دی. د همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي، خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسد آباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وای چې پخوانی حکومت د میاشتې 15000 افغانۍ معاش ورکاوه، خو په تیرو 3 میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچه او نمسان لبغار دی دست آیت منده دارو چه وسی اخرو دیر مجبوره شوی خلق دیر پک اصم خامخی سوک زورد نسیه نرا که یاد آیوال غرو خالتا که لسو پای کمی منگ لیلانکلی نرخونا بیخی پی اندازه سخ گران دی که منگ دیر ناکام کنه ماشومان ناکام نکی ماشومان دی وگی دی دوائن بکاریگی.
بریتانیایی مرستندوی و مؤسسو د بس پنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونی وي وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوید میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو، خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل ان تبه وښو.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغان ښځې د پلرونو او ورونو له پخواني فشار سره مخ شوي. ورځپاڼې د دې لیکنې په پیل کې د مرچانې امیري په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو په راتګ یې خپله دنده له لاسه ورکړې عکس خپور کړی او په اړه یې لیکي. کله چې مرجانې امیری د ښځو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ، نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښ ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د رپورټ په وینا دا 40 کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجانې امیری ورځپاڼې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلی ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویریږي لکه څومره چې له خپل پلار ویریږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورځپاڼې په وروستیو 40 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجانې امیری د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتل یې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډېر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه یې نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورځپاڼې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید-19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو دا هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي دا مهال کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیانګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټي اجرایه رئیس سالی سعید ډیلی ټلیګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هره ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو اوري په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس ډاکټر میراج وقار چې دریونه مخیله درکه شوی او مړې وړ مورز او موندل شو. په ټولنیزو رسنیو کې طالبان د هغه د وژل کېدو مسؤل بلل شوی، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نوموړي د وژل کېدو په اړه بې خبري کوي. نور په دې رپورت کې
د چهارشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خبر وسول چې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون رئیس وزل سوی دی. وزل سوی کس ډاکټر میراج وقار د سلطان محمود پوهنتون رئیس دی. ډاکټر میراج شاو خوادری او نه وړاندې تختول سوی و چې د سه شنبه په ورځ یې مړی موندل سوی دی. هڅه مو وکړه چې د نوموړي د وزل کېدو په اړه د هغه له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د هغه کورنۍ د ډاکټر میراج د وزلو په اړه له څه ویلو ډډه کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د ډاکټر میراج وقار له وزل کېدو بې خبري ښیي. د غزنی امنیه قوماندانۍ د حوزو مسؤل قاری هبت الله وایي موږ په ټولو حوزو او ولسوالیو کې هیڅ داسې پیښه نه لرو. موړی وایي موږ ته کومه اطلاع نه ده راغلې، کېدای سي دروغ وي. له ټولو حوزو او ولسوالیو څخه کومه داسې اطلاع نه لرو. شاوخوا 45 کلن ډاکټر میراج وقار د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی و. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پخواني نظام د سقوط پر مهال د طالبانو لخوا د بې محاکمې وزن او شکنجې موارد یې مستند کړي دي. د سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور سو ویلي دي چې طالبانو پر کابل د ولکې ټینګولو په ورځو کې قومي او مذهبي اقلیتونه د پخواني دولت سرتیري او هغه کسان چې دوی د دولت پلویان بلل د انتقامي حملو په ترڅ کې وزلي او شکنجه کړي دي. خو د طالبانو وایندویانو ډیری وخت دغه ډول ادعاوې رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د کابل یو شمیر خاریان چې غواړي پاسپورت واخلي د طالبانو د پاسپورت ریاست له چارواکو د پاسپورت دفتر د ژر پرانستلو غوښتنه کوي. د پاسپورت رئیس بیا وایي چې دغه بهیر به په څو لنډو ورځو کې په کابل کې بیرته پیل شي او د هغه په وینا هغه بایومتریک ماشینونه چې زاړه تقریبا تکمیل شوي دي. نور په دې رپورت کې
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخت پاسپورت
عبد صبر د کابل اوسیدونکو دی. دی وای خور یې ناروغه ده او غواړي د درملنې لپاره بهري اوسي، خو په کابل کې د پاسپورتونو د بهیر په ویش کې د ځنډ له امله تر اوسه نه دی توانېدلی. عبد صبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت د پاسپورت پر ریاست نیوکه وکړه چې د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم نه دی توانېدلی چې شته ستونزې هواري او د پاسپورتونو د ورکړې پروسه بیا پیل کړي.
مریض ډیر په وضعیت خراب کې کور کې راته پراته دي او موږ سخت پاسپورت اړتیا درلو، د ریاست پاسپورت کې لږ زره توجه وسي چې د ریاست پاسپورت واشي د موږ مشکل حل سي.
د پاسپورت یو غوښتونکی مسعود وایي آنلاین فرم لري او د پاسپورت ریاست لخوا د تنظیم شوي جدول پر بنسټ یې نوبت هم نږدې شوی دی، خو تر اوسه په تمه پاتې دی.
تقریبا دو ورځ پات وو چې موږ لاړ شو خپل بایومتریک وکړو او پاسپورټونه به واخلو، خو بدبختانه دغه سیستم بند شد، موږ کولی نه شو چې لاړ شو. اوس ورته منتظر یو چې همدغه انشاءالله جوړ شي چې موږ خپل بایومتریک وکړو.
دوی د پاسپورت ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې ستونزې ژر حل او د پاسپورتونو د ورکړې درول شوی بهیر بیا پیل کړي. پاسپورت ریاست یوه میاشت مخکې د مسؤلینو په خبره د تخنیکي ستونزو له امله کابل کې د پاسپورت ویش بند کړه، خو د دیرش ورځو په تېرېدو لا هم دا ستونزه نه ده هواره شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی د چهارشنبه په ورځ د خلکو د دې اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
نو الحمدلله از یاتره امکانات موږ را پوره کړی دي، ماشینونه را پوره شوی دي، یو څه په کم اندازه باندې پاتې دي، هغه هم په دا درې څلور ورځو کې پوره شي. نو انشاءالله په دا نږدې څو ورځو کې به د پاسپورټ هغه په عالیت په مرکز کې هم بیرته شروع شي. موږ ډیر کوشش کړی دی چې د خلکو دپاره اسانتیاو برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه دوی د افغانستان 1340 اوسیدونکو ته پاسپورټونه ویشلي چې له دې درکه یې 600 میلیونه افغانۍ عواید هم ترلاسه کړي دي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو، د ما ژوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ دا نور بسته د دې اونۍ خبرونه کې پر همدې غږیږو. دا پنجشنبه په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بجې له آزادۍ راډیو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال کورنۍ وایي وروسته له دې چې ادریس خټک د پوځي محکمې له لورې د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کاله بند محکوم شوی، له هیڅ شي خبر نه دی. نور بل عصمت سروانه واورو.
د بشري حقوقو مطرح فعال ادریس خټک په پا پاکستان کې له 2 کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بې درکه کیږي، خو دوی په خپله د بې درکۍ ښکار شو. اته 50 کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بې درکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو په رڼا ورځ یو موټر ته وخېژاوه او نامعلوم ځای ته یووړ. تر و میاشتو پورې د خټک کورنۍ نه پوهېده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوځ په یوه نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک یې نیولی او د خیانت تورې پرې لګولی دی. اوست د کورنۍ او مدافع وکیل وای چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په 14 کاله بند محکوم شوی دی، خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په 14مه ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د کورنۍ له دوسیې بی خبر ساتلې ده. د ادریس خټک 20 کلنه لور تالیا خټک د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل: لومړی دوی زما پلار ونیوه، بیا یې بی درکه کړ، اوس یې په جرم محکوم کړی. خدای نه دی ویلي چې دوی د خلاف کوم شواهد موندلي دي. دی دا هم وویل چې کورنۍ ته یې رسمن نه دی ویل شوی او د محاکمې او سزا په اړه د پوځ یو افسر په بیړه د ټلیفون له لارې ورته ویلی دی. تالیا خټک وایي بیل دی چې د پوځ افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي، دی ته یې وویل چې د پلار جرم جاسوسي و. دی زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیله هیڅ راز معلومات نه دی ترلاسه کړي. دا سیاتوی د 14 کاله بند معنا دا ده چې پلار به څلور اویا کلن وي چې سزا بشپړوي، هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال رادیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمه یا سزا په اړه څه نه دی ویل شوی. خټک سره لدی چې یو ملکی وګړی دی، د پوځي محکمې له لوري د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د مدافع له لوري دا غوښتنه چې هغه دی په ملکی محکمه کې محاکمه شي دوه ځلې رد شوې ده. د بشری حقوقو ډلو د خټک د محاکمې پټوالی غندلی او ویلی دی چې دا د منصفانه محاکمې له حقه د فعالانو د حق سرغړونه ده او د کورنۍ او مدافع وکیل له قانوني مراجعو راګرځولې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې چې د پاکستان د پوز مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د نهه شپېته محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنۍ راپور کې ویلي ساک کال ودی شو هیوادونو کې 293 خبریالان بندیان او د غرا سکل پنړي کې 240 خبریالان وژل شوی چې ټولو ډیر په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پروند د ازبکستان د ترمز بندر لارې افغانستان ته 40 بشری مرسته واسته ول. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي